افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه ته موزنو ریاست نوري هر کله کوم پایلې د سات په خبرونو کو ملګر ملتونو د افغانستان په لوي ډیسک کې ورسته زلزلو د زیانونو په اړه تازه ارقام خبره کړي چې د مرګ ژوبلې لوړې شمیرې ښیي. د ملګر ملتونو اړوند د بشري مرستو د همغږي ادارې او چاپ یو خبر پڼه کې چې تیر شپه په خپل وی پڼه خبره کړي ویلي د اکتوبر د 10 او 15 ترمنځ د دریو زلزلو په نتیجه کې شاوخوا 1500 کسان مړ شوي او نږدې 2000 نور ټپیاندي. مخکې د زلزلې د مړو شمیر 1300 تنه ښودل شوی و. خبر پڼه همداراز په دې زلزلو کې څه باندې 3300 کورونو د ورانېدو خبر ورکوي او وایي په ټوله کې له 340000 زیات کسان زیانمن شوي دي. د خبر پڼې له مخې تخمینا 1400 زلزله ځپلي کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چاوای د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې 245 بې سرپرسته ماشومان چې کورنۍ له لاسه ورکړي موندلې او چا په یو بیان کې همداراز وایي له 400 زیات بې سرپرسته د پاخه عمر لرونکو او 208 معلول کسانو چې وروستیو دریو زلزلو زیانمن کړي دي په نښه کړي دي. له دې مخکې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف راپور ورکړی و چې د افغانستان د لویدیځ په وروستیو دریو زلزلو او ورپسې ټکانونو کې په سلو کې نوي مرګ ژوبله ښځو او ماشومانو ته اوښتې ده. خیریه ټولنې وایي د بشري مرستو کاروانونه چې له 2 ورځو راهیسې په مصر کې درېدلي وو نن له غزې سره د سرحدي سیمې رفح پر لور وخوځېدل. رفح د غزې یوازنی سرحد دی چې اسرائیل نه اداره کوي. د غزې ترنګ د اکتوبر په 10 پر اسرائیل د حماس د افراطي ډلې له خونړي برید وروسته کلابند شوی او له 2 ورځو راهیسې د اسرائیل تر پرلپسې بمباریو لاندې ده. بلخو ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن سبا اسرائیل ته سفر وکړي. امریکایي چارواکي وایي متحده ایالات هڅه کوي چې د غزې میلیونونو ملکی وګړو ته د مرستو رسولو په وړاندې خنډونه له منځه یوسي. اوکراین وایي د زاپوریژیا د سیمې په جنوبي برخه کې د بردیانسک پر هوایي اډې او د لوهانسک په ختیځو هغو سیمو کې چې په اوس وخت کې روسیې لاندې کړي. په نننیو توغندیو بریدونو کې د روسي ځواکونو 9 پوځي هلیکپټرې د وسلو او مهماتو یو ډیپو او د هوایي مدافع یو سیستم له منځه وړي دي. د اوکراین د ځانګړو ځواکونو قمندانۍ په ټلګرام چینل کې د خبر ترڅنګ دغه راز ویلي چې د دغو بریدونو په نتیجه کې چې سهار وختي وشول په لسګونو روسي پوځیانو ته تلفات اوښتي او هم د بردیانسک په نښه شوي ډیپو کې چاودنې رامنځته کړې دي. روسیې سمدستي په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې او دا هم ګرانه ده چې د اوکراین دغه اهدا په خپلواکه توګه تایید شي. واشنګټن په رسمي توګه نه ده تایید کړې چې کیف ته یې اوږده واټن ویشتونکي توغندي چې کیف یې پر لپسې غوښتنه کړې ورکړي. خو اسوشیټد پرس اژانس د یو امریکایي چارواکي په حواله چې نومې نه لري په ډاګه شوی ویلي چې دا ډول توغندي اوکراین ته ورکړل شوي او عملا ورڅخه د روسیې په وړاندې جګړه کې کار اخیستل شوی دی. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې منګولیا ته په ماتې ورکولو سره د نړیوال جام او د آسیا جام د ګروپي پړاو لوبو ته لارو مونده. نن په دوهمه لوبه کې چې د منګولیا په پلازمینه اولان باتور کې ترسره شو افغانستان منګولیا ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه. په مخکېنۍ لوبه کې چې تېره اونۍ په تاجکستان کې ترسره شوې وه هم افغانستان د 1 ګول په وهلو سره له منګولیا لوبه ګټلې وه. د نړیوال جام او آسیا جام بلې مرحلې ته د افغانستان په دغه لوبې سره چې افغانستان د نړیوال او آسیا جام بل پړاو ته لاره موندلې. افغانستان به له قطر، هند او کویت سره په یو ګروپ کې لوبېږي. خبرونه مو ازادي راډیو واورېدل او وړاندې په خبرونه کې د ناروی د کډوالو شورا مشر وای نړی باید د افغانستان په لوی دیس کې زلزله زپلی وازی امپرې نګدی. د پاملرنې نړیوال ماسې هم په لوی دیس کې زلزلې وروسته د خزو او نجونو روغتیایي رواني روغتیا ته اندېښنه څرګنده کړې ده. آیا له افغانستان سره بشري مرستې به په دې هېواد کې د فقر د اندازې له کمولو سره مرسته وکړي؟
ترڅو چې دا مرستې چې افغانستان سره کې دغه په غټو پراختیایي پروژو نه لګیږي او خلکو ته کاروبار د شغل زمینه مساعده نشي، زه فکر نه کوم چې د اوږد مهال لپاره د افغانستان خلکو اقتصادي ستونزې حل شي.
نن سه‌شنبه د بېوزلۍ د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په پلمه مو په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت ته په یوه تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده. دا به هم واوري چې د غزنی ولایت د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکو په خپل لګښت د اجرستان او مالستان ولسوالۍ ترمنځ د یوه کوتل د جوړولو چارې پیل کړې دي.
په کورو باندې د خلکو چنده ټوله کړل، دوکاندارانو څخه ټوله کړله، د دوه خلکو په شخصي لګښت باندې دغه کار پیل کړی دی.
په نړیوالو موضوعاتو کې به د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې له وروستي حاله خبر شي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د ځوانانو لپاره د تاندې څنګه اونې خبرونه مهیروي. د ناروې د کډوالو شورا مشر یان ایګلن وای نړۍ باید د افغانستان په لویدیځ کې زلزله ځپلې یوازې پرې نه ږدي. هغه په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر پاڼه لیکلي، په دې زلزلو کې له 1500 زیات کسان مړه او 4500 کورونه ویجاړ شوي. په عین حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي دانیل اندرس ویلي په هرات کې د زلزله ځپلو اړتیاو پوره کول د یوې میاشتې مسله نه ده، بلکې زیانمنو ته د رسیدو لپاره پوره یو کال ته اړتیا ده.
د ناروې د کډوالو شورا مشر یان ایګلند وایي نړۍ باید د افغانستان په لویدیځ کې له زلزلو ژوندي پاتې شوي کسان یوازې پرې نه ږدي. هغه پرون په خپل ایکسپانډر لیکلي، د ټولونو له کلونو جګړو او بې وسلې وروسته هر څه له لاسه ورکړي او د تکیې لپاره څه ورپاتې نه دي. یان ایګلند په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله د مړو شویو شمیر 1500 او د ټولو ویجاړو شویو کورونو شمیر 4500 خوتل دی. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت په هرات کې د وروستي وضعیت د خلکو د ستونزو او د مرستو رسولو په برخه کې د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا بیا په هرات کې د شویو زلزلو له امله د زیانمن شویو ټول شمیر 1400 تنه خودلې، وایي له دوی سره د مرستې لپاره 3.6 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د ادارې په خپلې بارونۍ اعلامیه کې لیکلي، دوی لا هم په څېړنو بوختي او په راتلونکي کې په هرات کې د زلزلو له امله د زیانمن شویو شمیر ښایي ډېر شي. ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی دانیل اندرس وایي په هرات کې د زلزلو له امله د زیانمن شویو اړتیاو ته رسیدل د یوې میاشتې کار نه دی او ښایي یو کال ونیسي. هغه چې په هرات کې د زلزله ځپلو سیمو د لیدو لپاره تللی، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر کې په ایکس پاڼه یو ویډیو خپره کړې او پکې وایي اوس مهال په سیمه کې زلزله ځپلو ته د خیمو، اوبو او روغتیایي مرستو ډېر اړتیا ده. هغه زیاتوي هغه کورونه چې د زلزلو له امله ویجاړ شوي بیا رغول کیږي، خو دا به ډېر وخت ونیسي.
له دې امله دا یوازې په لومړۍ میاشت کې د ځواب ویلو مسله نه ده، بلکې د نړېدلو کورونو د جوړېدو لپاره 2 میاشتې پکار دي.
په خطه د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت ویان جانان سایق پرون ازادي راډیو ته وویل په هرات کې د زلزلو له امله نږدې 1400 کورونه نړېدلې او ډېر شمېر نور قسمان تخریب شوي دي. له زلزلو وروسته د هرات د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو هم چې زلزلو یې کورونه ویجاړ او یا هم تخریب کړي، ازادي راډیو ته ویلي تر ټولو مهمه دا ده چې کورونه یې ورغول شي. پرون د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن په یو اعلامیه کې هم وویل له سختو زلزلو وروسته په هرات کې زرګونه کسان په خیمو کې پراته دي چې دې خیمو ته هم د تیرې اونۍ طوفان او دړو زیان رسولی دی.
به هم د هرات زلزلو په موضوع کې تم کیږو. آیا په هرات کې له پرله پسې زلزلو یا له زلزلو وروسته سختو ټکانو ته په پام نړیوالو له زلزله ځپلو سره لازمې مرستې کړې دي؟ دا پوښتنه مې مخکې په د اقتصادي چارو لپو از رخش حافظي څخه د مرکې په پیل کې وکړه.
زه په جریان کې هم هر ورځ تقریبا 1500 خوراک جوړی د خصوصي سکتور لخوا ویشل کیږي، هلته وړل کیږي. او په عین زمان کې بیړنۍ د کور جوړولو مسله هم مطرح ده. دا زموږ خپل د خلکو مرستې دي. تقریبا 100 کورنۍ لپاره په راتلونکي یو میاشت کې چیرې ځای ورته وټاکل شي. یوازې د زمونږ همکار امینجان عزیزی د عزیز گروپ استازیتوب هلته کار کوي. د افغانستان د تیلو او د ګازو د اتحادیې خلک هم یو کلی ودانوي او د هغوی اعضا هم هر یو ژمنه کړې دي چې کورونه جوړ کړي. او د دوی اټکل دغه دي چې د ژمی څخه د مخه خپل کورونه که ځای ورته وټاکل شي د حکومت لخوا مځکې ورته ورکړي، خوندي ځای دوی خپل کار کوي. یعنی اوس مهال د بینلی مؤسساتو د مرستو څخه موږ مننه کوو. اما اولین ګروپ چې دلته خلکو ته ورسېدل خپل محلي خلک ول، او په تیره بیا خصوصا جریان. اما د خارجیان اټکل یو کال دی او دوه کاله په بر کې نیسي دوی سره مرسته وشي. او عیسایم چې ورکوي یو شان نه دي. یو 1.6 میلیون نفر ځپل شوي خلک بولي، یو تعداد 50,000 خي یو تعداد بیا وای چې شاوخوا الله زر کسان
بل بل د مړو او د ټپیانو په باب هم متناقض څرګندونې شوی یا ارقام ورکول شوی تر اوسه پورې دقیق وای چې دا هم ندی. په هر صورت نن د بیوزلی یا د فقر د لمنځه وړلو نړیواله ورځ هم ده او د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی څه موده مخکې ویلو چې په افغانستان کې 50 سلنه وګړي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د فقر کرخه په مختلفو هیوادونو کې جلا تعریفونه لري. د هغه هیواد نه خالص او عوایدو پر اساس باندې تعینېږي. آیا په رښتیا هم په افغانستان کې 50% وګړي د فقر تر کرخه لاندې ژوند کوي او د فقر کرخه کومه کرخه ده؟
کرخه خو متاسفانه د متفاوت تعریفونه لري او په بیل بیل هیوادونو کې د بیل بیل اشخاص لخوا. اصلي خدغه دي چې هغه انسانان د ژوندانه لپاره هر ورځ خپل انرژي او قوت مصرفوي. اسوک چې خپل قوت بیرته نشي اخیستلای دا فقیر بلکی یعنی فیزیولوژیک نورم د تغذیه چې ورسره نه وي په هر قیمت چی وي هغه فقیر دی. بیا په ځینې ورسپاتې هیوادونو لکه افغانستان دا په پام کې نیول کیږي. یو څوک چې یو ډالر په ورځ کې هم عاید ولري دا فقیر نه بلکی تر ډالر څخه چې ښکته شو بیا دا فقیر بلکی. مخکې هم خوانی رئیس ولسمشر ویلی و چې کچیری منګا $2 د ورځې د عاید سرانه وبولو د غیسخه لاندې 90% د افغانستان خلک د فقر تر کرښې لاندې راځي. اوس خو ځا لا چې خراب شوې دي او زمونږ اوس په افغانستان کې $1 د فقر کرښه ده. که عواید $1 په دې یو انسان کمی بیا هغه فقیر بلکی. حال دا چې $1 د یو وخت دوده هم نکی
دا غمرست چې افغانستان سره ووس په بشری برخه کې کیږي. آیا دا کوم درد دوا کولی شي د فقر هغه اندازه کمولی شي؟
فقر نشي کمولی خو دا خصلتی استراری ده دې لپاره چې خلک د آنی مرګ څخه وژغوري. یو څاسکی اوبه د بیمار ستو ورکول دي خولې ته ورکول دي دا اساسي چاره نه ده. هیوادونه د درویزی او د مرستې له لارې وسیاتوب ته نه رسیږي په خپل پښو نه دریږي. نو د فقر د منځولو لپاره باید منظم پروګرامونه وي او نړیوال حمایت موجود وي. اوس خو موږ د هر شی څخه محروم یو. د سازمان ملل متحد کې یو ښه پروګرام په نوم د توسعه پایدار هغه توسعه پایدار ورسته پاتې هیوادونو سره بیساری مرستې کولې تر څو دوی د فقر پر ضد مبارزه وکړي او ډیر معقول وو. نه یوازې د ډوډۍ برابرولو لپاره په عین زمان کې د ژوند د سطحې د لوړولو لپاره د تحصیل لپاره او د صحي خدماتو هم پکې شامل وي. اوس دغه څخه موږ محروم یو او اوسنی حکومت د افغانستان په رسمیت نه دی پیژندل شوی. هغه پروګرام څخه موږ ګټه نه شو پورته کولی.
د اقتصادي چارو لپو از رخشا فیزی سره د هرات له زلزله زپلو سره د نړیوالو د مرستو او د غرس په افغانستان کې د فقر د اندازې په باب امریکا و د غرس وړاندې په افغانستان کې د فقر د لمنځه وړلو د نړیوالو ورځ په مناسبت چې نن د په افغانستان کې مو په یو تفصیلی راپور کې د خلکو اقتصادي وضعیت کتنه کړې ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د پاملرنې نړیواله مسوي د افغانستان په لوی دیس کې له وروسته سخت زلزلو وروسته د خزو او نجونو رواني روغتیا ته اندېښنه لري. په هرات کې د زلزلو له امله یو شمېر اغېزمن شوي خزي هم وایي چې دوی له رواني اختلالاتو یا استراب او ویرې سره مخ دي.
د پاملرنې نړیواله موسسه یا کیر وایي د افغانستان په لویدیځ کې له دریو زورورو زلزلو وروسته د دې سیمې خلک له ژورې ټروما سره مخ شوي. په غراپور کې چې پاملرنې د دوشنبې په ورځ پر خپل ویپاڼه خپور کړی ویلي دي چې افغانستان په څه باندې یوه اونۍ کې دریو زلزلو ولړزاوه چې خلک یې ووژل، کورنۍ یې ونړول او قربانیان یې اوس په بد رواني وضعیت کې دي. په افغانستان کې د پاملرنې موسسې مرستیاله رشما زمي وایي زلزلې نجونې او ښځې ژورې اغېزمنې کړي او دوی په عاجله توګه ټولنیز ملاتړ تړتیا لري. هغه په دې راپور کې ویلي دي چې خځې او نجونې د خوندیتوب او د چمتووالي په برخو کې د پوهاوي د نه درلودو له امله تر ډیره له زلزلې اغیزمنې کیږي. همدا ډول د هغوی په حقونو او فعالیتونو محدودیت دا ناورین زیاتوي او هغه بد رواني وضعیت چې اوسې تجربه کوي شاید لا بدتر شي. په راپور کې په هرات ولایت کې د پاملرنې دفتر د مشر نصیر احمد فوشنجي له قوله ویل شوي چې د هرات خلک د ناوړه وضعیت له امله عاجلو مرستو ته اړتیا لري. پاملرنې ویلي دي چې د زلزلې د قربانیانو لپاره یې د رواني مشاورې ځینې پروګرامونه هم تنظیم کړي دي. په ورته وخت کې د هرات ولایت ځینې اوسیدونکي وایي له وروستیو زلزلو وروسته یې حالت ښه نه دی. له دې ډلې امینی ازادي راډیو ته وویل
سر مې ډیر درد کوي کله چې درېږم بیرته لویږم. روان پوهانو ته ورغلم هغوی راته خبرې وکړې خو هېڅ سکون نشته. په همدې حالت کې دوو ډاکترانو ته هم ورغلم خو اوس هم ښه نه یم.
د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکی محمد جاوید وایي د تېرې شنبې ورځې د زلزلې له امله یې کور نړېدلی او اوس یې مور چې لیلا نومېږي رواني حالت یې ښه نه دی او د شپې ویرېږي.
اوس هر وخت وایي منډه کړئ چې زلزله شوې ده، د شپې لخوا چیغې وهي او ډارېږي. دلته ډاکتران راغلل دوای ورنه کړه خو چې خبرې یې ورسره وکړې حالت یې ښه شو. اوس وایي غواړي له ډاکترانو سره خبرې وکړي.
د وایي له دې امله هم اندېښمن دی چې په یوې خیمې کې اوسېږي او نشي کولی په سمه توګه د خپلې مور پالنه وکړي. ارزو رسولي چې د هرات ښار اوسېدونکي او په یو ښوونځي کې ښوونکي د وایي د زلزلې له امله د دوی په سیمه کې اکثرو ښځو خپل کورونه پرېښي او اوس د یو ښوونځي په انګړ کې اوسېږي. هغه وایي په دغه ښوونځي کې میشتې مېرمنې او ماشومان وېرېدلې او سټرس لري.
خلک له روحي او رواني پلوه ځورېږي، د شپې خوب نه لري. تېره شپه یوې مې ماشومې ته ورغه کړل او په ژړا یې ورته وویل چې حالت اضطراري دی، ځمکه دوه ځایه کېږي او موږ غرقېږو. ما ورته وویل چې اندېښنه مه کوئ.
ښاغلي رسولي زیاتوي چې ښځې او ماشومان رواني او روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. روانپوه عبدالرشید جمشیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په زلزله ځپلو سیمو کې ټول خلک اغېزمن شوي او د بیا ښه کېدو بهیر یې وخت نیسي.
همه دورې تروما را تجربه میکنه. احتمال داری تروما به این
ټولې د تروما له دورې تیریږي چې کېدای شي له یوې اونۍ څخه تر یوې میاشتې پورې وخت ونیسي. له هغه وروسته ډېری قربانیان د درملنې غونډو ته اړتیا لري. یوازینی شی چې موږ یې کولی شو درملنه او د خواخوږۍ ځینې پروګرامونه دي.
درمانی فعلا برنامه های همدلی
د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د افغانستان په لویدیځ کې د تېرې شنبې ورځې زلزلې شاوخوا 104,000 کسان اغېزمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي د اکتوبر 9 نیټې څخه د اکتوبر تر 15 نیټې پورې د دریو زورورو زلزلو په پایله کې 1500 کسان مړه او شاوخوا 2000 نور ټپیان شوي دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومان وچی صندوق یا یونیسف هم ویلي وو چې په هرات کې د تېرې اونۍ د زلزلې 90% قربانیان ښځې او ماشومان دي. په ورته وخت کې د بیړني حالت له امله د هرات اوسیدونکي اوس هم له کورونو بهر شپې تېروي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د منځني ختیځ د سفر لپاره تیاری نیسي، متحدو ایالتونو هڅې پیل کړي چې د غزې د ترانګې میلیونونه ملکي وګړو ته د مرستو رسولو په وړاندې خنډونه لرې کړي. غزه پر اسرائیل د حماس د توندلارې ډلې له خونړۍ حملې وروسته د اسرائیلي پوځ لخوا کلابنده شوې ده.
داسې مهال چې د اسرائیلو لخوا د غزې د ترانګې کلابندي دوام لري، په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن سبا اسرائیل او اردن ته سفر وکړي. په داسې حال کې چې دا ویره په زیاتېدو ده چې د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ روان کړکیچ ټول منځني ختیځ ته خپور نشي، ښاغلی بایدن به له اسرائیلي او عرب مشرانو سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وروسته له هغه سیمې ته د بایدن سفر اعلان کړ چې د غزې په ترانګه کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې او د اسرائیلو پاوځ په دې سیمه کې چې مساحت 315 مربع کیلومترو ته رسیږي د ځمکنیو عملیاتو لپاره تیاری نیسي. د غزې پر ترانګه د اسرائیلو هوایي حمله چې د اکتوبر په 8 پر اسرائیلو د حماس ډلې له خونړي برید وروسته پیل شوې دي، نن هم روانې وي. اسرائیلو د غزې ترانګه کلا بند کړې او پرله پسې بمباري پرې کوي. د حماس د وسلوالو په برید کې شاوخوا 1400 کسان چې ډیری ملکی وګړي وو ووژل شول او لسګونه اسرائیلیان او د نور هیوادونو وګړي برمته شول او د وسلوالو لخوا غزې ته ولېږدول شول. د اسرایل په ځوابي حمله کې تر دې دمه نږدې 2800 فلسطینیان وژل شوی او شاوخوا 9100 نور ټپیان دي. د غزې خلک وایي د دې ترنګ پر جنوبي خارونو رفح او خان یونس د اسرایلی پاوز د درنو بمباریو په نتیجه کې ټپی شوی کسان روغتونونو ته رسول شوی. د حماس یو چارواکي او د غزې د روغتیا پخوانی وزیر بسیم نعیم ویلی دی چې په رفح کې 20 کسان او په خان یونس کې 10 کسان وژل شوی. بسیم کې د اسوشیټډ پرس خبری آژانس خبریال وایي نن سهار د خان یونس نصیر روغتون ته په سپینو کفنونو کې د شاوخوا 500 مړو رسیدل ولیدل. بلخوا په غزا کې د اوربند ټینګولو او د مرستو د کاروانونو پر مخ د سرحد پرانیستلو لپاره هڅې روانې دي. پرون داسې ښکارېدل چې په دې اړه موافقه شوې ده، خو اسرایلو د رفح په سرحد کې د اوربند راپورونه رد کړل. خیریه ټولنو خبرداری ورکړی چې د غزې ترانګه له بشپړ سقوط سره مخامخ ده، ځکه نږدې ده چې د روغتونونو برېښنا بنده او په نتیجه کې د زرګونه ټپیانو ژوند له خطر سره مخامخ شي. خیریه ټولنې وایي چې سلګونه زره کسان په خوړو او اوبو پسې سرګردانه دي. اسرایلي او امریکایي چارواکو د حماس ډلې برید په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو له ډلې زی وژنې وروسته پر یهود ټبر تر ټولو خونړۍ حمله بللې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
نن سه‌شنبه د اکتوبر ولسمه د بی وزلی د لمن زوړلو نړیواله ورځ ده. افغانستان هم هغه هیواد دی چې ویل کیږي د بی ډیر کسان په بی وزلی کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی د تازه شمیرو لمخې په افغانستان کې 15% وګړي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. نور به په دې رپورت کې بغاډه وورو.
نن د اکتوبر ولسمه د بی وزلی د منځوړلو نړیواله ورځ په داسې حال کې رسیدي چې اوس مهال د بی وزلی له امله په افغانستان کې میلیونونه وګړي له ستونزو او فشارونو سره لاس او ګریوان دي. که څه هم په دې وروستیو کې د بی وزلی سره د مخ کسانو د شمیر په اړه نوې شمیرې نه دي خبرې شوې، خو د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی د روان کال د سرطان میاشتې په پای کې په راپور کې ویلي چې د افغانستان 15% خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د سازمان د هم ویلي چې په 2020 کال کې د طالبانو تر بیجلی واکمنۍ وروسته د افغانانو عایدات د پخوا په پرتله 10% کم شوې دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي د بیکاری او د خوراکي توکو د بیا او د لوړېدو ترڅنګ د ژمي موسم پر رسیدو دوی اندېښمن کړي چې څنګه خپل خواړه چمتو کړي. د مزار شریف یوې اوسیدونکې ملیحه ازادي ورته ویل پخوا په یو دفتر کې کار کاوه، خو د طالبانو لخوا د ښځو پر کار د بند د اسلام علي اړه شو چې پیرکی په خولو ته مخه کړی. هغه ویل
ما په بل ځای کې کار کاوه، اوس پیرکی په خوم کا د ژوند یو سر ونیسم بل سر یې پاتوي. زه د نن لپاره پیسې نه لرم، د ژمي لپاره هیڅ چمتووالی نه لرم.
په همدې حال کې د کابل اوسیدونکي خاطره چې طالبانو لخوا د میرمنو د کار له منع کېدو مخکې له خپل میړه سره د کورنۍ لپاره ډوډۍ ګټونکې وه، وایي چې اوس یې دا او میړه په کور بیکاره ناستي او له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
د حکومت قبل شاورما هم چون کار میکرد، خودم کار میکرد.
د تیر حکومت پر مهال می میړه او ما کار کاوه، د ژوند شرایط خو وو. اوس موږ ډوړه بیکار یو، اقتصادي وضعیت خراب دی، ټول خزه په کورونو کې ناستې دي. مخکې مو په موسسو کې کار کاوه، هر څه موږ واخیست
خریداري کړم.
د ښځو ترڅنګ نارینه هم وایي چې بیکاری ډیره شوې او د دې لامل شوې چې اوس دوی د خپلو کورنۍ لپاره د نفقې پیدا کولو توان نه لري. یو تن متقاعد چې نه غوښتل نومې راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته ویل چې وروسته له هغه چې تقاعد شو له دولت څخه معاش نه دی اخیستی او اوس له بیکاری او بې وزلۍ سره لاس او ګریوان دی.
چې یو څلور کاله په حکومت کې خدمت کړې، د کور کرایه 3000 ده. کله دوه کاله کېږي چې د کور کرایه مې نه دور کړې. هر ورځ د کور مالک زی او راځي، نه ځمکه لرم نه دکان، زه هیڅ کار نه لرم. له هر ورځ راهیسې چې زما په یاد دي زه په یو کرایه کور کې یم.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر اوچا د شمیر له مخې په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام هم ویلي چې دا مهال په دغه هیواد کې له 15 میلیونو ډیر خلک د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخ دي او دا اداره یوازې د بودیجې د نشتوالي له امله له 3 میلیونه کسانو سره د مرستې کولو توان لري. د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان په افغانستان کې د بیکاری او بیوزلۍ د شمیر او له هغې سره د مبارزې د پلانونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې په افغانستان کې په وروستیو دوو کلونو کې سیاسي بدلونونو د بیوزلۍ او بیکاری پر زیاتېدلو اغیز کړی او خلک یې تر بل هر وخت زیات بشري مرستو ته اړ کړي دي. اقتصادي کارپو عبدالناصر رښتیا ازادي راډیو ته ویل له سیاسي بدلونونو او د موسسو د فعالیتونو له ځنډېدو او د پانګونې له کمېدو وروسته په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه لوړه شوې او د هیواد اقتصاد کمزوری شوی دی.
تر څو چې دغه مرستې چې افغانستان سره نسبي مرستې چې افغانستان سره کېږي دغه په غټو پراختیایي پروژو نه لګېږي او خلکو ته کاروبار د اشتغال زمینه مساعده نه شي، زه فکر نه کوم چې د اوږد مهال دپاره به د افغانستان خلکو اقتصادي ستونزې حل شي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش د بېوزلۍ د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت له دغې پدیدې سره پر مبارزې ټینګار کړی دی. ملګرو ملتونو په خپله ویبپاڼه کې د ښاغلي ګوترش له قوله لیکلي چې په دې نړۍ کې باید بېوزلۍ شتون ونه لري. په بیان کې راغلي چې په نړۍ کې نږدې 200 میلیونه خلک د ورځې له 2.15 ډالرو څخه د کم عاید په ترلاسه کولو ژوند کوي. خاغلی ګوترش ویلی له 1 میلیون څخه زیات خلک له لومړیو اړتیاوو لکه خوراکي توکو وبو روغتیایي خدمتونو او زده کړو څخه بې برخې دي او په میلیاردونو نور د روغتیایي خدمتونو له نشتوالي او انرژي کار کور او ټولنیز امنیت شبکو ته د لاسرسي له نشتوالي سره مخ دي. هغه زیاته کړه شخړې د اقلیم بحران تعبیز او په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې محرومیت د بېوزلۍ کچه لوړه کړې. د ملګرو ملتونو په وینا نږدې 500 میلیونه خلک بتر 2013 زیږدیز کال پورې لا هم په خورا سخته بېوزلۍ کې ژوند وکړي. په 1993 کال کې ملګرو ملتونو د اکتوبر 18 د بېوزلۍ د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب نړیوال فدراسیون او د سرې میاشتې ټولنې د تېرې شنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان په نړۍ کې بد بشري ناورین تجربه کوي.
د بیوزلۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د ازادي راډیو تفصیلي راپور ته غوږوئ. او اوس هم د رغونې په اړه یو راپور. د غزنی ولایت اجرستان ولسوالیو اوسیدونکو په خپل شخصي لګښت د اجرستان او مالستان ولسوالیو ترمنځ یو کوتل د جوړېدو چارې امپیل کړي. دوی وایي چې دغه کوتل جوړولو ته ځکه مجبور شول چې لار ډیره خراب او تقریبا یو ساعت یې پرې مزل کاوه چې د غزنی تر مرکزه پورې ورسیږي.
د غزنی ولایت تاجرستان او مالستان ولسوالیو ترمنځ په غزیدلې لار پروت خونی کوتل. دلته په دغه کوتل کې یو ژیړ بل دوزر په سپېره غره کې لار باسي. دا سیمه خلک وای د خپل ځان د اسانۍ او لارې د لندن په خاطر یې په شخصي لګښت دغه کوتل د جوړېدو چارې پیل کړې دي. دوی وای دغه 15 کیلومتره کوتل د جوړېدو لپاره یې بس په نټوله کړي او په شاوخوا 40 یا 50 ورځې کې به تیار سي. سردار ولی هیوادمل د اجرستان ولسوالۍ یو فعال ځوان دی. دوی وای که دغه 15 کیلومتره کوتل جوړ شي تر مرکز غزنی پورې به د 1200 ساعتونو مزل 6 ساعته تر لاندې سي.
نیمایي چارې چې دا په تیر نظام کې جوړې شوې او پاتې چارې د عام خلکو په شخصي لګښت باندې د ضرورت او د اړتیا په اساس باندې د خلکو تعهد وکړو. په کورو باندې د خلکو چنده ټوله کړل، دوکاندارانو څخه ټوله کړل، د دوه خلکو په شخصي لګښت باندې دغه کار پیل کړی دی. نو انشاءالله سلویک 15 ورځې بعد به په دغه لار باندې موټر تګ راتګ وکړي.
اجی محمد یونس ته دغه سیمه یو مخور او د کوتل خون د جوړولو مسول دی. دی وایي دې ته اړ شو چې خلک پیسې راټول کړي او د کوتل د بیا رغولو چارې پیل کړو.
موږ د خونی کوتل سرک لارې او چارې په دې باندې شروع کړلې چې دا خونی کوتل موږ دوه درې لارې د غزنی ولایت سره لرو. چې یو ناور ده، یو مالستان ګوشنک ده. نو دا خونی کوتل چې دا په زمن کې ډیر نږدې د غزنی ولایت
لا اجرستان ولسوالۍ څخه چې کلام خلک په ژمي د ولایت مرکز غزنی ته ځي، لومړی د روزګان ولایت مرکز ترنکوټ، بیا کندهار او بیرته غزنی ته راغبرګیږي چې دغه لار تقریبا په 3 او 4 ورځو کې وهي. دا په داسې حال کې ده چې د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکي د طالبانو حکومت له چارواکو هم غوښتنه کوي چې دوی ته دغه لار په اساسي ډول سره جوړه او پخه کړي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا ژمنه کوي چې دوی به د خونی کوتل تر څنګ ټولې خرابې لارې ورغوي. د غزنی اجرستان د لوړو غرونو په منځ کې آباد یو غرنۍ ولسوالۍ ده چې اوسیدونکي د لویو لارو د خرابوالي له امله له سختو ستونزو سره مخ وي. د دوی په وینا چې په ژمي کې خو یې هیڅ لوري ته سفر نه کیږي. د سیمې د خلکو په وینا چې دغه ولسوالۍ تر یو لک زیات اوسیدونکي لري، دوی وایي د خرابې لارې له امله مو ډیری وخت مریضان په کورونو او یا هم لارو کې ساور کوي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو د تاندې څانګې ځانګړې خبرونه مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. ملګری ملتونو د افغانستان په لویدیځ کې د وروستیو زلزلو د زیانونو په اړه تازه ارقام خپره کړي چې د مرګ ژوبلې لوړې شمېرې ښیي. د ملګری ملتونو اړوند د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا په یوه خبر پاڼه کې چې بېګا یې په خپله ویبپاڼه خپره کړې ویلي، د اکتوبر د 10 او 15 ترمنځ د دریو زلزلو په نتیجه کې شاوخوا 1500 کسان مړه شوي او نږدې 2000 نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا دغه رضوی د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې 245 بې سرپرسته ماشومان چې کورنۍ له لاسه ورکړي دي موندلي دي. او چا په یوه بیان کې همداراز ویلي چې له 400 زیات بې سرپرسته د پاخه عمر لرونکي او 228 معلول کسان چې وروستیو دریو زلزلو زیانمن کړي هم په نښه کړي دي. د دې مخکې ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف راپور ورکړی و چې د افغانستان د لویدیځ په وروستیو دریو زلزلو او ورپسې ټکانونو کې په سلو کې نوي مرګ ژوبله ښځو او ماشومانو ته اوښتې ده. په چین کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت ویلي چې د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر د یو کمربند نیوې لارې په کنفرانس کې د ګډون په هدف پیکینګ ته رسېدلی دی. نورالدین عزیزي پرون له کابل د پیکینګ په نیت خوځېدلی و. ټاکل شوی چې سبا به پیکینګ د دې کنفرانس کوربه وي. چین چې په افغانستان کې له واکمنو طالبانو سره ښې اړیکې پاللي، څه موده مخکې هم خپل نوی سفیر کابل ته واستاو. پیکینګ لیواله دی چې افغانستان د دغې 2 میلیارد ډالرو پروژې یوه برخه شي. د چین د دغه نوښت 10 کاله پوره شول. خیریه ټولنې وایي د بشري مرستو کاروانونه چې له 2 ورځو راهیسې په مصر کې درېدلي وو، نن له غزې سره د سرحدي سیمې رفح په لور وخوځېدل. رفح د غزې یوازنی سرحد دی چې اسرائیل نه اداره کوي. د غزې ترانګه د اکتوبر په 10 پر اسرائیل د حماس د افراطي ډلې له خونړي برید وروسته کلابنده شوې او له 2 ورځو راهیسې د اسرائیل تر پرله پسې بمباریو لاندې ده. دبلې خواته کل شوې دی امریکا ولسمشر جو بایدن سبا اسرائیل ته سفر وکړي. امریکایي چارواکي وایي متحده ایالات هڅه کوي غزې ملیون ملکی وګړو ته د مرستو رسولو په وړاندې خندونه لمنځه یوسي. اوکراین وایي د زاپوریژیا د سیمې په جنوبي برخه کې د بیردیانسک پر هوایي اډې او د لوهانسک په ختیځو هغو سیمو کې چې په اوس وخت کې روسي لاندې کړي، په نننیو توغندیو بریدونو کې د روسي ځواکونو 9 پوځي هلیکپټرې د وسلو او مهماتو یو ډیپو او د هوایي مدافع یو سیستم لمنځه وړي دي. د اوکراین ځانګړو ځواکونو قومندانۍ په ټلګرام چینل کې دې خبر تر څنګ دغه راز ویلي چې د دغو بریدونو په نتیجه کې چې سهار وختي وشول، په لسګونو روسي پوځیانو ته تلفات اوښتي دي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې منګولیا ته په ماتې ورکولو سره د نړیوال جام او آسیایي جام د ګروپي پړاو لوبو بل پړاو ته لارو مونده. نن په دوهم لوبه کې چې د منګولیا په پلازمینه اولن باتور کې ترسره شو، افغانستان منګولیا ته 1-0 په وړاندې ماته ورکړه. په مخنیوي لوبه کې چې تیره اونۍ په تاجکستان کې ترسره شوې وه، هم افغانستان د 1 ګول په وهلو سره له منګولیا لوبه ګټلې وه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. کله وی خو په افغانستان کې اوس ډیر ځوانان دندې نه لري او په کور دی لا بلې خو ځینې داسې آنلاین فرصتونه هم شته چې ځوانان په سیو ګرځي او زده کړي ځان ته یو کاروبار پر جوړولای شي خو دا فرصتونه کوم دي
بلا بیل لارې دي په ویب سایټونو جوړولای شي چینلونو جوړولای شي آنلاین صرافي کولای شي او آنلاین خدمات وړاندې کولای شي
آنلاین کاروبار څنګه د ګټې تر حد رسیدلی شي
یو سړی کار پیل کې واغ کې د شپږو میاشتو کې وکولای شي پیسې وګټي خو کوغلک سمارټ کار وکي کولای شي میاشت کې پیسې وګټي
او د آنلاین کار په محل کوم خبرو ته باید پام وشي
هغه څوک چې په کومه برخه کې ورتیا لري استعداد لري نو هغه دې د مخپلو استعدادونو یا ورتیاو په نظر کې نیول سره آنلاین کاروبار پیل کړي
کدا خبرونه تر پای ووري په بشي چې څنګه ځان ته یو آنلاین کار پیدا کړی آنلاین کاروبار ته په نورو هیوادونو کې ډیر ځوانانو توجه کړي چې اوس ډیر د دې کارونو له برکته د ښه عاید څښتنان دي خو په افغانستان کې چې د ځوانانو د بیکاری کچه لوړه هم ده د برخې ته ځوانانو یا پام نه دی کړی یا باور نه لري چې د آنلاین کاروبار د لارې دوی ګټه وکړي په اوس وخت کې آنلاین صرافي د آنلاین خدمات وړاندې کول فریلانس کار کول ویبپاڼې ویبلاګونه او چینلونه جوړول هغه لارې دي چې د پیسو زیرمې ته د ځوانانو لاس ور برابروي د پکتیا اوسیدونکی عبدالله زرمتای وایي که آنلاین کاروبار ته ځوانان پام وکړي د بیکاری کچه به ورسره کم شي
د بیکاری له منځه وړلو لپاره لارې چارې ډېرې دي خپل ځوانان لاس په کار شي چې یو لارې مثلا د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کول خوشبختانه کې وایو په دې تیر لسیزه کې هغه کې ځوانان انټرنیټ ته ډېر لاسرسی لري تقریبا کې وایو اټکلي کېدای شي لاس پنځه لس میلیونه ځوانان انټرنیټ ته لاسرسی ولري په فیسبوک یوټیوب دې ته ډېر لاسرسی سایلری دوی کولای شي چې د انټرنیټ نه راي ترلاسه کی بلابل لاري دي په ویب سایټونو جوړولای شي چینلونو جوړولای شي آنلاین صرافي کولای شي او آنلاین خدمات وړاندې کولای شي سمونګه اوس بیل ګلرو هم ځین ځوانانو په دې برخه کې کار شروع کړی دا آنلاین برخه کې ډیر کار کوي
بسم الله همدرد هغه ځوان دی چې آنلاین کاروبار کوي دی وایي دا دندې له ختمېدو وروسته یې ډېرې سختۍ وګاللې د شپې تر ناوخته یې ټکسي چلوله خو یو وخت چا ورپام کړ چې په انټرنیټ کې هم پیسې شته چې د ګټلای شي
یو وخت چې وظیفه مې ختمه شوه کندهار کې مې دنده درلوده بیا ما ته تر ډېره وخته پورې د بل وظیفه پیدا نه شوه نو بیا ما د بیکاري نه مې دې ته لاس واچول چې هدا کل زه یو کاروبار وکم یو موټر مې واخیسته مغه مې خو دې خو ګرځاو بیا ملګری مې مغه راتویل چې د انټرنیټ کې کار کوي د شي چاته مثال ویډیوګان ایډیټ کې چاته لیکنه وکي نو د شي کولای شي چې ته یو آیت ترلاسه کړي نو ما د کار سم د لاسه شروع نه کړ چې څنګه د مغه خپل کار تم دوام ورک دریغه تر څنګه مې په دې باندې پلټنه وکړه چې څنګه کوای شم چې پیسې ترلاسه کړم نو ویب سایټونه او یوټیوب او نور لیکنه ملګرو سره نو بیا په دې اړه به شي ذات پلټنه وکړه اول مې په دې شي باندې خو صحیح ځان پوي ک چې څنګه کولای شم چې د انټرنیټ نه پیسې تر لاسه کوم نو کله مې چې په دې باندې پوره تحقیق وکړ بیا امغه نرسته ما ته په یو بل ځکه مو ځې په پیدا شولا نو دې وظیفه تر څنګه بیا مې د خپل کار پرې نه خودو مل چې وظیفه کله وی کله نه باید ځان ته شخصي یو کار ولرم
هم درد وای په کوم امکاناتو یو کار را پیل کړ خو سه د انلاین کار له برکت ژوند ډیر خدای
یو کامرام پیدا کړل درې سلور نفر مو پیدا کړل نو موږ په د ټولنیز موضوعات چې دی دغه باندې مو ویډیوګان شروع کړلې چې مثال د ویډیوګان هم خلکو ته پند شي هم سات ورسته تیر شي او هم دوی مثبت فکر تر واخلي نو موږ شو چې سلور میاشتې بعد چې ماک مخواري وکړ دا غنه بعد ما ته د چینلو یا مثال د خلکو سره چې ما پارتنرشپ کوو نو دوی ما ته پیسې شروع کړل زه خپل ډیر کار کوم نو د دې کار بدل کې ما د میاشتې 15000 افغاني پورې برابرېږي
عبدالحمید ظفر د ننګرهار پوهنتون له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی نو وړای چې یو ویډیو چینل لري او په پښتو ژبه د محاسبه مضمون تدریس ویوای ځوانان کولای شي په هغه برخه کې آنلاین کار وکړي چې دوی پکې ورتیا لري
هغه څوک چې په کومه برخه کې ورتیا لري استعداد لري نو هغه دې د مخپلو استعدادونو یا ورتیاو په نظر کې نیول سره آنلاین کاروبار پیل کړي او یو څوک دې کوشش نه کوي چې په کومه برخه کې ورتیا نه لري یا استعداد نه لري هغه دې هم دغه کاروبار یا آنلاین کاروبار پیل کړی دا ځکه چې په انلاین کاروبار کې شرایط سخت دي یعنی یو څوک نشي کولای پرته د چاله اجازه نه دغه مواد خپاره کړي زه خپل هم اقتصاد پنځه څخه فارغ یم او نه کاله د مالی محاسبې په برخه کې مې عملی کار کړی دی. ما هم چینل جوړ کړی دی او د مالی محاسبې د تدریس لړۍ مې پکې پیل کړی ده. نو زه خپل هم همدا دوه غوښتنې دي، یو خو محصلین ترې استفاده وکړي یا د مالی محاسبې مینوال ترې استفاده وکړي، او دوم قدم کې په راتلونکي د مال لپاره د عاید یو سرچینه هم وګرځيږي.
په ځینو آنلاین کارونو کې پیسې ژر لاسته راځي، خو ځینې بیا داسې هم دي چې د شرایطو پوره کول وخت نیسي. نجیب شمنوایی آنلاین کاروبار وخت او خواري غواړي چې په عاید بدل شي.
ډېر چینلونه او ویب سایټونه شان چې هغوی ستاسو د کلونو لپاره کار کړی ده، اوس په یو څه باندې بدل شوي. ځینې کسان غواړي ځوانان چې موږ باید ګټه دي هغو شان ځینې وکړو، خو د هغوی څو کاله مزل کړی، دوی غواړي په یو څو هفتو یا څو میاشتو کې باید نتیجه ورکړي. خو که په دې برخه کې مشورې ورکړل شي ځوانانو ته، یا ځینې پروګرامونه او شان دی سرچ کړي، کتابونه وګوري، انټرنیټ کې دې معلومات ترلاسه کړي، شاید داسې لارې وي چې باور هم ورباندې پیدا شي او هغه لارې پیدا کړي چې دوی ګټه ځینې وکړي. ګټه کول لپاره ممکن دا هم یوه ښه لاره وي چې اول وخت کې په دې کار کی تدریجی شکل سره کاروبانیو کی ترڅوس دا غټی ته ورسیږي. بیا غو وخت کې غټی ته رسیږي چې میاستو ورسته یا ممکن کال ونیسی. بیا غو وخت کې د دې ته بیا دیو کار په سترګه وګوري پوره کار، یعنی مخکې لغنه ممکن د زمینی کار په شکل باندې استفاده ځینې وکړای شي د کامیابی لپاره.
ساندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ځوانان څنګه آنلاین کاروبار پیلولای شي، څنګه آنلاین کاروبار تر دې حد رسولای شي چې باید بدل شي، او د آنلاین کاروبار پیسې له کومو لارو ترلاسه کېدای شي، په همدې اړه مولا رحمت دیوان سره چې خپل هم آنلاین کار کوي او په دې اړه کتابونه لیکلي دي مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. دیوان صاحب، ډیر ځوانان په افغانستان کې اوسګار دی، وای کار نشته، څنګه او لکوم زی کولای شي دوی انلاین کاروبار را پیل کړي؟
ته ټول مهمه خبره خدا ده چې څومره پیسې فزیکلی بنړی کې پرتی تر دې ډېری زیاتې په انټرنیټ کې انلاین پرتی دي. د بیل کې پټول باندې که تاسو لوی ویب سایټونه وګورئ، په ګوګل کې د دې پاړه سرچ وکړئ، کنه تاسو ته بیا پته لګی چې مثلا دا د یو هیواد تر بودیجې ډېری لوی پیسې ګټي هر کال. نو که څوک غواړي چې په دغه ډیرو پیسو په دغه بلیونونو پیسو کې لږ شانې پیسې ځان تم ترلاسه کړي، نو هغه ته پکار ده چې لومړی په دغه شیانو باندې ځان پوه کړي، تر څو پورې چې ځان پوه نه کړي دا پیسې څنګه راوستل کیږي له دغه ځایه بیا نشي کولای. هغه کې په ګوګل او یوټیوب کې سړی کولای شي ځان پوه کړي، بیا د دوی شرایط باندې ځان پوه کړي، هغه شرایط چې دوی پوره کړل بیا دوی تر هغه وروسته پیسې ګټي. د انټرنیټ په برخه کې باید نو وخت وکړي، ځان اپډیټ وساتي، تازه معلومات ترلاسه کړي، او د هر شي په اړه ته تر هر ورځې دویم ورځې ته زیات کار وکړي. ته چې څومره دویم ورځې ته زیات کار وکړي او ما عمر به ته ډېره ګټه ترلاسه کړي. کله چې یو کس کار شروع کوي هغه د لومړی خپلې وړتیا ته وګوري، بیا د خپل کار ته وګوري چې مثلا یو پلان ولري چې مثلا هغه زه کولی شم دومره کار وکولی شم او دغسې په طریقه باندې خلک ځان سره وساتلی شم، نو پرله پسې چې یو څوک کار وکړي نو هغه حتماً ګټه کولی شي او هغه دپاره به ډېر ښه وي چې ډېر ځری کامیاب.
تاسو مخکې ویل چې مخکې دې چې یو ځوان دا کاروبار را پیل کړي باید پرې پوه شي، خو مثال کله چې د پیپوشو بیا را پیلوي څنګه یې دغه حد ته رسولی شي چې بیرته دا شاید دوی ته ګټه وکړي؟
یو سړی کار پیل کړي هغه کېدی شپږو میاشتو کې وکولی شي پیسې وګټي، خو که هغه لږ سمارټ کار وکړي کولی شي میاشت کې پیسې وګټي. یعنی دا دقیق وخت نه دی چې سړی د څومره وخت کې پیسې وګټي، دا ستا په کار پورې اړه لري. د بیل کې په ډول باندې یو سړی غواړي چې په یوټیوب کې کار وکړي، کنه هغه ته ټولو دا مهمه ده چې د یوټیوب په هغه مهمو خبرو باندې ځان پوه کړي، له هغې وروسته کولی شي ځان ته اکاونټ جوړ کړي، هغې وروسته کولی شي ویډیوګانې جوړې کړي. د ویډیوګانو جوړول په اوسني وخت کې ډېر زیات اسانه کار دی. سړی کولی شي په یو موبایل باندې غږ هم ریکارډ کړي، ویډیو مو کې ایډیټ هم کړي، هر کار پیو کولای شي. په یوټیوب کې به څو شیان ډېر مهم دي، یو سرلیک ډېر زیات مهم دی، تمنیل ډېر زیات مهم دی، مثلا که مکس چخکاری ډسکرپشن مهم دی، دا غي ټیکس ډېر مهم دي. چې په دې شیانو باندې یو کس پوه شي او دا شیان زده کړي نو دا غي یوټیوب چینل به ډېر لږ وخت کې پرمختګ کولای شي. دویم دا چې مثلا که تاسو په پیل کې چینل جوړوي او تاسو د یوټیوب لیدونکي کم وي، کولای شي په فیسبوک کې شیر کړئ، په ټویټر کې شیر کړئ، په نورو ځایونو کې شیر کړئ. یوټیوب به تاسو مثلا هغه وخت کې پیسې درکوي چې کله تاسو د یوټیوب زر سبسکرایبر پوره شي او زره ساتونه واچ ټایم پوره شي، تر هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې د ګوګل اډسنس ته اپلای وکړي. د ګوګل اډسنس د یوټیوب د پیسو د ګټلو پارټنر دی. کله چې دې ته اپلای وکړي تاسو اتوماتل ته د ګوګل اډسنس اکاونټ هم جوړیږي. تاسو کولای شئ د خپل جیمیل لارې بیا غره خلاص کړئ. د ګوګل اډسنس اکاونټ کله چې تاسو یوټیوب تاسو چینل وی منینو هغه دواړه تاسو سره کنیکټ کولای شئ، او هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې پیسې ترلاسه کړئ. همدارنګه تاسو غواړئ چې د ویب سایټ نه پیسې وګټئ یا د بلاګ نه پیسې وګټئ، هغه لپاره مهمه ده تاسو اول خپل بلاګ جوړ کړئ یا ویب سایټ جوړ کړئ او دا غي تر مخکې دا غي مهم شیان چې دي مثلا په ګوګل کې شته تاسو کولای شئ سرچ کړئ او وی ګورئ دا غي کې څو شیان مهم دي څو شیان مهم دي مثلا تاسو چې ډیزاین او هر څه کمپلیټ کړئ دا غي لپاره ټولو مهم شی اس ای او دا سرچ انجن اپټیمایزیشن څومره چې تاسو د ویب سایټ خو یا د بلاګ خو او عمر کولای شئ تاسو ډیر خلک خپل کړئ نو په غي طریقه باندې ځان پویول دي چې ترڅو پورې تاسو د ویب سایټ او بلاګ لیدونکو زرګونو ته ورسیږي تاسو کولای شئ ګوګل ایڈسنس اپلای وکړي چې هغه تاسو ویب سایټ او بلاګ اپروف کی وی منی لاغي ورسته کولای شئ پیسې وګټي
کله چې اوسوک انلاین کاروبار کوي څه ډول بیاغه پیسې تر لاسه کړی یعنی د بانک لاري تر لاسه کولای شي ک ځینی نورې لاري شاري هم شته
دغه داسې ده چې په انلاین د کار کولو پړه بلها پیمنت میتھډز چې کار کوي کنه په نړیواله کچه خو ډیر زیات دي په افغانستان کې بیا موږ مشکل دا لرو چې دلته یوازې یو پیمنت سرویس کار کوي یو پیمنت میتھډ چې دی هغه د بانک لاري دی مثلا په نړۍ کې په انټرنیټ په برخه کې دا ډېر لوی شرکتونه دي چې هغه ډېرې چاته د بانک لاري بيخي پیسې نه ورکوي هغه یوازې پیپال کوي پیپال یو نړیوال پیمنت سرویس دی او د لوی هیوادونو چې کوم دي هغه ټولو کې کار کوي کنه خو تر ټولو اسانه او بهترینه لار چې دا هغه د بانک دا چې مثلا هغه ځکه تاسو کار وکړي چاغی کی د بانک د پیمنت میتھډ زی ځکه نور پیمنت میتھډ سی دی هغه پیسې به راوستل ګران ده بلکې د ډیرو خو ناممکن ده
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنیوي او د سهار له شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره
ډیر داسې ځوانان به مولیدلې وي چې وایي درس نه زده کیږي نن په همدې موضوع خبرې کوو عوامل راس پړو او په حل لارو یې بحث کوو
چا ځنه وي خو ته نه وایې تاسو څنګه زده کنه
دوی چې خپل مونږ لیدل چې زما درس نه زده کیږي درس څنګه زده شي
چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي
داس ځوانان ډیر دي چې وایي درس نه زده کیږي او که هر څومره استاد ته پټولګي کې کینی یا په کور کې کتابونه ولولي بیا یې هم په ذهن کې څنګه کینی او په یو غوګوریدل خبرې لا بل غوګوزي ځینې ځوانان حتی په دې باور شوي دي چې دوی څنګه شي زده کولای نو ضرور نه بولي چې په درس ویلو خواري وکړي دا ډول ځوانان خوانځي او په هنتون هم ډیر کله په همدې خاطر پریږدي او د کورنۍ غړي هم ځکه څنګه ورته وایي چې فکر کوي اولادونه یې څنګه شي زده کولای په کابل کې دی دولتي لیسې زده کوونکي چې موږ یې د ولی په مستار نوم یادو وایي درس نه زده کیږي او په دې خاطر یې په خوانځي کې استادان وهي
استادان دې ریوار درته درس تشریح کوي کرا کینې الته درس هم ځنه لرګې باندې وحل کې موږ مت درس نه زده کی د درس هم نه راکې مکتب کې چې موږ مطالعه روایت نوټ وای چا ځنه وي خو ته نه وای تاسو څنګه زده کنه سزده هم نه وحی دی کور کې وای درس وای درس وای او مکتب کې سزده بیا الته وحل کې بیا
هغه زده کوونکي او محصلان چې درس نه وایي معمولا په افغاني ټولنه کې توهینيږي او دا کار سبب کیږي چې دا ډول ځوانان نور هم له درسونو لری شي د یو خصوصي په هنتون محصل عبدالمتین د خپل ټولګیوالو کې سره تکوي
ته خپل سمپیان د مقدس سم کې درس نه زده کیږي استادان ورته بد نمونه هم سمپیان زموږ خان په دې تختیم اختر اوړي د تنبال او ته درس نه زده کوي نه زده کوي کورس لارتین کور کې پختنه کوي پلان کوي زده کوي ټول درس نه زده کوي مثلاً د خان په وای ورسته د خبر سره د کی کله استاد وي یا استاد خبر ورته کوي استاد نسد تکي د تاثیر نه کوي
د کابل په هنتون محصل ثنا الله احمدي وای ډیر ځوانان په ټولګي کې په درس تمرکز نه کوي او ذهنونه یې له نورو مسایلو سره مصروف وي همدا وجه ده چې دوی د استاد په درس نه پوهیږي او نه زده کوي
ډیر شاګردان د سوي چې درسته متوجي نه وي استاد درسونه وای او د توجه چې وي بل خواوي څو ګیمونه وای څو غاو کې او څو چې مخته کې نه استاد درس صحیح په فکری مجهز وي درسته چې صحیح فکر او غوګني ولې هغه نمرې د نور شاګردانو سره ډیر فرق لري سم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی باید درس کوم موضوع چې وی هغه باندې فکر وکي هر ځای کې چې بس هغه وی فیسبوک استعمالوي نو دا خبره خله چې د سوشل میډیا نه مونږ کله چې درس وای په وخت کې ځان لري وساتو.
لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وای په درسي بهیر کې د نورو کارونو مهم کېدل سبب کیږي چې لزده کړو سره د ځوانانو فاصله ډیره شي.
مثلا د سوشل میډیا کې ډیر زیات پاتې کېدل او ډیر چټونه کول یا د استاد درسونو ته توجه نه کول او ورځنی درسونه نه تعقیبول کورنۍ دندې نه کول او یا د ټول د امتحان پوي ته پریښودل ټول وختونه په میلو په تفریحي کارونو تیرول د ټولو هغه څه دي چې د درس پروسه کته کوي او د خنډو ځنډ سره مخامخ کوي. دغسې محصلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوي وي یا د سمستر پوي ته پاتې شوي وي او د دوی د ناکامۍ سبب کیږي ځکه چې د ټول سمستر درسونه په یوه اونۍ کې یا په دوو ورځو کې درو ورځو کې نه زده کیږي.
ډاکټر درمل وایي که ځوانان غواړي درس زده کړي لومړی دې دا خبره له ذهنه وباسي چې دوی درس نشي زده کولی.
دا خپله ډېره لویه سایکولوژیک تېروتنه ده چې څوک وایي چې زه دا کار نشم کولی. دوی چې خپله منلی ده چې زما درس نه زده کیږي درس یې څنګه زده شي. د دې محصلینو دپاره لومړی قدم دا دی چې دوی دا خبره هېره کړي چې د درس نه زده کیږي. دوی وایي چې موږ هر څه زده کولی شو حتی سخترین مضامین هم زده کولی شي. اول که دغه سایکولوژیک یا رواني مانع چې دوی خپله ځان ته ایجاد کړي دغه دیوال چې د دوی او د درس ترمنځ دوی خپله جوړ کړي دغه ونړوي دوی به د درس او د تحصیل وخت ور ووړي.
د ښوونیزو مرکزونو د کتابونو او چپټرونو کټ مټ یادول هم سبب شوی چې لزده کوونکو او محصلانو څخه لاره ورکه کړي. خو لیکوال او ژباړن شفیق میرزای وایي ځوانان دې د کټ مټ یادولو پر ځای هڅه وکړي چې د درس مهمې برخې ولیکي او مفهوم دې زده کړي.
موږ که مطالعه کوو له مطالعې سره خپل فکر هغه کړو لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د هغه موضوع په اړه کېدای شي مخکېني معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي نو همدغه د څو کتابونو په یو موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي په خپل فکر کې او خپل فکر ورسره ګډ کړي او یو نوی شی ځینې هغه کړي او دغه مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده. زه خپل کتابونه کوم یو هغه ځوقي کتابونه چې اضافي معلومات وي هغه چې کله لولم مهم شانه په نښه کوم یا مثلا سره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په غوښنه کوم مهمې نقطې راوباسم تلته یا تشکوم او اکثره وخت ما خپل عادت دا چې ځکه یو کتاب ولولم یو برخه ولولم لږه ټول مفهوم اکثر وخت ځین کې نه پاتې کیږي نو بیا مجبور کېږي ما خپل نوټ ته مراجعه وکم بیا بیرته ما ذهن ته راځي تدای کیږي او دا د دې سبب کیږي چې ډېر ما په حافظه کې پاتې شي. نو ما طریقه هم دا ده کله چې مطالعه کوم شرط نوټونه ځین اخلم او هغه بیرته بیا تکراروم یا یو ورځ وروسته یا څو ساعتونه وروسته یا دوه ورځې وروسته.
د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند لکیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي د تاندې څنګه خبرونه واوري.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړم ما معنا ته پکې ارزښت ورکړم.
دا چې ولې ځینې زده کوونکي او محصلان درس نشي زده کولی او دوی باید د درس د زده کولو لپاره څه وکړي په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد خوشاله سیفی سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. اسفی صاحب، ځینې زده کوونکي او محصلان وایي چې د دوی درس نه زده کیږي. ستاسو په نظر د دې عوامل څه دي ولې یو زده کوونکی یا محصل درس نشي زده کولی؟
دغه موضوع په نامه د اختلال یادیږي چې موږ نشو کولی زده کړه وکړو او دا څو عوامل لري بیلابیل عوامل لري. یو عامل خو جینیکتیکي دی چې موږ د مور او پلار څخه موږ په ارث وړی دی. هغه مور او پلار چې سن یې ډېر زیات دی یا په لوړ سن کې دوی ودونه کړي دي بیا اولادونه دنیا ته غلی دی دا تاثیر پکوي چې دوی کولای نشي ښه درس وایي. بل مسله دا ده چې هغه کاری فشارونه او هغه کاری مصرفیتونه یا هغه ورځنی ټولنیز کارونه چې محصلین کوي سبب دی دوی چې یو شاګرد یا محصل یا زده کوونکی په سماتو غوونی شي کولای چې خپل درس ته رسیدګي وکړي. بل دغه زمونږ تګلارې زمونږ دغه طریقه هم غلطه ده او دغه د سن فضا هم کله ناکله تغییر کوي منفي. یو استاد باید د دې ترڅنګ چې فی پو حوالری باید وکولای شي خپل محصولین زده کوونکو ته خزده کړ ورکړي. افهام او تفهیم ډیر مهم دی. کله ناکله تنها د ماستری او د ډاکټرا در لودل دی او استاد لپاره کافی نه دی. هغه تکړه استاد هغه بریالي استاد دی چې وکولای شي محصول او شاګرد پوي کړي او دی باندې هم باید سوچ وکړي. او بل عمده ستون زده ده چې ځینې متنونه ډیر درانه دي او ډیر سنگین دي او د هغه عزم خصوصا د بهرنۍ کتابونو نه یا په بهرنۍ کتابونو کې ځینې موارد دي چې ځینې اصطلاحات دي چې محصول یا شاګرد شکولای هغه عزم کړي دی باندې هم باید سوچ وشي.
نو د زکونکو او محصلانو ته څه کول پکار دي چې دوی درس زده کړي؟
اول باید استاد صنف دوبره ښه مدیریت کړي او دوبره ښه درس ورکړي محصل ته، چې محصل فکر وکړي چې استاد د دوست دی او د ملګری دی. دومره مسله خپل محصل ته راځي کیږي، هغه دغه چې محصل باید خپل هغه طریقه وټاکي چې په کومه ښه طریقه کولای شي درس زده کړي. آیا نوٹ واخلي؟ آیا د کتاب د مخ نه وایي؟ آیا د مغلق جملې ځان ته ډیر ساده کړي؟ او بل مسله هم دا ده چې استاد کله چې لیکچر ورکوي په صنف کې، باید محصل د دې نه ډډه ونه کړي چې نوٹ واخلي. استاد چې لیکچر ورکوي، محصل باید نوٹ واخلي، هغه مهم اړین موضوعات باید نوٹ شي. او بل مسله باید دې ته راجي شي چې محصل هیڅ وخت د دې نه شرم ونه کړي او استاد څخه پوښتنه وکړه. څه چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي. استاد باید اجازه ورکړي محصل ته چې پوښتنه مطرح شي، افهام او تفهیم وشي. بل ګروپي مسله، ځینې کسان عادت لري، ځینې محصلین چې په د نورو په ډله کې یا په یو جمع کې یا په یو ډله کې درس ښه زده کیږي، مثلا د دوو نفرو ترمنځ، د دریو نفرو ترمنځ، د پنځو نفرو ترمنځ د یو بل نه پوښتنه کا، تبادل افکار منځته راځي، دا ډیر ګټور تممیدای شي. ځینې کسان په یوازې توګه عادت لري چې ځي یو اتاق ته، نور څوک ځان ته نه پرېږدي، یا په ټیټ اواز باندې یا په جګ اواز باندې درس وایي، هغه ښه زده کیږي. نو دا عادت پورې هم تړاو لري. اما په ګروپي بڼه باندې ښه ګټور کړي ده چې دا زما وړاندیز هم دی.
مننه. زده کوونکي او محصلان د درس ویلو لپاره مختلف وختونه ټاکي، ستاسو په نظر تر ټولو ښه وخت کوم دی چې دوی پکې کولای شي درس په سم ډول زده کړي؟
سهار وختي ښه وخت دی، ځکه دا ثابته شوې تجربه ثابته کړې چې چیرې سهار وختي مونږ درس وایو، سبق وایو، زمونږ ذهن آرام دی، مونږ شپږ اووه ساعته کافي خوب کړی دی او خسته نه یو. او بیا چې هر وخت چې زمونږ ذهن خسته نه وي، په هر ساعت کې چې زمونږ ذهن خسته نه وي، که هغه سهار وي که بیګا وي، باید وخت یا زمان مشخص دی ته نه کو. شاید که چیرې وخت زمان مشخص کو، شاید زده کوونکی یا محصل علاقمندي یا لیوالتیا د مطالعې سره محدود کړي یا کم کړي، او فرد د دوه احساس وکړي چې زه ازادي نه لرم یا خپلواکي نه لرم چې انتخاب کړم چې څه وخت باید زه درس وایم. حتماً ضروري نه ده چې تاسو سهار وختي درس وایې، خپل عادت ته مو وګورئ. هر وخت مو چې ذهن آرام وو، هر وخت مو چې خسته نه وایې، زله نه وایې، کولای شي درس وایې. ولی سهار وختي تجربه ثابته کړې چې سهار وختي تاسو درس وایې، یو ګلاس چای وڅکئ، یو ګلاس اوبه وڅکئ، یو ګلاس شیدې وڅکئ، خپل ذهن مو آرام کړئ، کافي خوب وکئ، بیا کولای شي چې ښه درس وایې سهار وختي. او ټول هم انشتاین نه دي، او دا هم زه وایم چې ټول د انشتاین هم کم نه دي، اما درسونه مو کم کړئ. ټول هڅه مه کوئ چې په ورځ مثلا یو کتاب خلاص کړئ یا دوه کتاب خلاص کړئ، کم کم درسونه وایې، هغه مهم موارد یاداش کړئ، ویلې کې دي ځان سره، هغه بیا خلاص کړئ، بیا تاسو کولای شئ چې هغه په ذهن کې اکړئ او د غوسه هر ورځ تمرین کوئ. تل مو هڅه دا وي چې حفظ مه کوئ موضوعات، له یاده مه کوئ موضوعات، بلکې د غوسه تمرین وکړئ، او کولای شئ چې تاسو دغه تګلارې مخته بوځئ او بیا ګټورې تمامې شي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
داد کمزا لم للاس چه ظلمونو که مش پیده او وطنو جوڑما تم ده پرتمونو که مش پیده داد کمزا لم للاس ظلمونو که مش پیده
ځوان وطن را تسرو شو د تو زخلم بے ترخی شی ځوان وطن را تسرو تو زخلم بے ترخیش بل محشر تر حاجت نشتر قیامتونو کمش پیلی داد کمزا لنلا ناسا چه ظلمو